خغل اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربر يم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه په مو کړی مهمو خبرونو ته، د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي له نورو سازمانونو سره په ګډه له پولیو د افغانستان د پاکولو لپاره هڅه کوي. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه په یوې ویډیو کې ویلي دي چې په 2015 کال کې لرو پرتو سیمو ته د پولیو د واکسین ټیمونه ورلیږلي، څو خلک په تیره راستانه شوي افغانان خپل ماشومان واکسین کړي. IOM ټینګار کړی چې تر هر وخت اوس له پولیو د پاک افغانستان هدف ته په نږدې کېدو یو. تر دې مخکې له پولیو د پاک افغانستان بنسټ د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوونکي ټول مسافر باید واکسین شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان یو راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 کال په افغانستان کې د پولیو 9 او په پاکستان کې د پولیو 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د افغانستان په خوانی جمهوریت نظام د پولیسو د یو قماندان اکرام الدین سری د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی سری د تیرې چهارشنبه په ماښام له خپل دفتر څخه کور ته روان و چې په تهران کې د دوو مخپټو وسلوالو لخوا ووژل شو. د جنرال سری سربیره محمد امین الماس یو بل پخوانی افغان پوځي هم ووژل شو. ښاغلی بنت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د وژنو عاملین باید وپیژندل شي او عدالت ته وسپارل شي. هیڅ ډلې یا فرد د وژنې مسؤلیت نه دی په غاړه اخیستی. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره بیګا په فلوریدا کې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یکشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته زیاته کړه چې د جګړې د پای ته رسیدو هوکړې ته ډېر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسالې لا هم بے حل پاتې دي. دغو لانجمنو مسالو کې یو هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندیز شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. عثمان دمبلا د ګلوب ساکر د 2015 کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. د ګلوب ساکر د سپورتي جایزو مراسم پرون په دوبی کې ترسره شول. کریستیانو رونالدو بیا د منځني ختیځ د کال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دمبلا د فرانسې د پار سن جرمن ټیم غړی دی. عثمان دمبلا چې سخت کال یې د طلا توپ یا بلون د اور هم ګټلی، وتوانېد د نړۍ نور غوره فوټبالران لکه کیلیان امباپه، ریفینا، ویتینا او لامین یامال شاته پرېږدي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ایران کې په مختلفو جرمونو د لسګونو افغانانو اعدام.
بچې کوپای مو 32 سال
اسما د کاکا زوی د دې ښکلا عمر درلود. هغه د نیم کال په ایران کې بندي وو. د مخدره موادو د انتقال په جرم نیول شوی وو. تقریبا 2 میاشتې مخکې اعدام.
افغان طالبانو او پاکستان د یو بل د ورستۍ او څرګندونو هرکلی کړی.
منازعه تقابل د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بلکې بلنه ورکړی ده.
ملګری ملتونه په کابل کې د اقلیمی بدلون د نتایجو په اړه خبرداري ورکوي.
ما در یک منطقه غیر پلانیز نگیم.
موږ دلته په غیر پلانی سیمه کې ژوند کوو. د اوبو سیستمونه شته. د فازلاب سیستم هم خراب دی.
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې ایران د روان 2015 میلادي کال له پیل راهیسې 15 اتیا افغانان د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام کړي. دغه سازمان پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې په تازه پیښه کې پرون یکشنبه د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شو. تیر 2023 کال په ایران کې اتیا افغانان اعدام شوي وو. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمېر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړي چې د دوی بندیان د طالبان حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هیڅ پایله ورنه کړه. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران حکومت له لوري په هغه هېواد کې د افغان بندیانو د اعدامونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان اعلان کړی چې په هغه هېواد کې یوازې د روان 2015 کال له پیل راهیسې 15 افغانان د بېلابېلو جرمونو په تور اعدام شوي. دغه سازمان پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په تازه پیښه کې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر 28 د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندر عباس په مرکزي زندان کې اعدام شو. که څه هم په دې بیان کې چې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 28 خپور شوی راغلی چې بسم الله تاجک د قصدي وژنې په تور نیول شوی او وروسته د ایران د قضایي نظام له لوري د اعدام په سزا محکوم شوی، خو له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو بنسټونو د ایران قضایي نظام تر ډېره د عدالت په نه پلي کېدو تورن کړی. تر اوسه د ایران حکومت د دې اعدام په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د هنګاو سازمان په بیان کې دغه راز ویل شوي چې په تېر 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شویو افغان وګړو شمېر 80 او دغه شمېر د 2023 کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. د بیان له مخې دغه اعدامونه تر ډېره د مخدره موادو اړوند جرمونو، جنسي تیریو او قصدي وژنو له امله ترسره شوي. په افغانستان کې د اعدام شویو افغانانو یو شمېر کورنۍ وایي که څه هم دوی ډېرې هڅې کړي چې د دوی بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل شي، خو د دوی په خبره دغه هلو ځلو هیڅ پایله ورنه کړه. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره یو زوی تیر کال د مخدره موادو د انتقال په تور په ایران کې نیول شوی او 2 میاشتې وړاندې اعدام شو.
اسما د کاکا زوی 2.5 کاله عمر درلود. هغه 2.5 کاله په ایران کې بندي وو. د مخدره موادو د انتقال په جرم نیول شوی وو. تقریبا 2 میاشتې مخکې اعدام کړ. به موږ جسد افغانستان ته انتقال کړ. دلته اوس میرمن او 2 ماشومان بې سرپرسته پاتې دي. له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. زما د کاکا زوی ډېر بې وزله وو. ایران ته د کار د پیدا کېدو لپاره تللی وو، خو موږ نه پوهېږو چې مخدره مواد یې له کومه کړي وو او چیرته یې انتقالول.
د شمالي ولایت کندوز یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ورور یې په تهران کې د قتل په تور نیول شوی او 2 میاشتې مخکې د ایران حکومت له لوري اعدام شو. د ادعا کوي چې ورور یې یو ایرانی غل وژلی و.
السلام علیکم. زما ورور شاوخوا یو کال په ایران کې بندي وه. هلته د مزدورۍ دپاره تللی وه. جرم یې دا وه چې یو غل یې وژلی و. هغه غل ایرانی و، نو له امله یې زما ورور بندي شو. وروسته د ایران اخوند رژیم په ډېر بې رحمه اعدام کړو. زما ورور ملګرو موږ ته وویل چې د شپې هغه خپل اتاق ته راتلو، غاره کې غل پرې راغلی و او کوشش یې کوله چې پیسې او تلیفون ترې نه واخلي. ورور مې ورسره مقامات وکړه او په همدې کچو ګیر کې زما ورور له غل څخه چوکو واخیستو پرې وهلی و. وروسته بیا هغه پولیس ونیوله او قصدي توګه د قتل تور یې ولګوله.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو هغه ډله چې په دې هېواد کې 2 بېلابېل اعدامونه ترسره کړي، تر بیا ځلې واک وروسته د راپورونو له مخې په ایران کې په بېلابېلو جرمونو د ککړو افغانانو د اعدامونو لړۍ تیزه شوې. د بشري حقونو سازمانونو تل ایران غوښتي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزا بې پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر دفتر څه موده وړاندې ویلي وو چې ایران د اعدام د سزا د لغوه کولو په برخه کې د نړیوالو پرلپسې غوښتنې له پامه غورځولي. دغه دفتر له ایرانه د اعدامونو د سزا د پای ته رسېدو لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې، ځکه په خبره یې دا سزا د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره ټکر لري، خو ایران نه یوازې دا غوښتنې نه دي منلې بلکې د اعدامونو د عملي کېدو لړۍ ته دوام ورکړی.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې تازه د طالبان حکومت او پاکستان د دواړو اړخونو ترمنځ د ستونزې د حل په اړه د یو بل د څرګندونو هرکلی کړی، ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنونکي وایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید په دایمي ډول او د درېمګړو په منځګړیتوب حل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د زیان رسولو اراده نه لري او نور د هم د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو پر ځای د دغه هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپلو وروستیو څرګندونو کې په افغانستان کې د علماو لخوا د پاکستان د جګړې ضد فتوا د صادرېدو هرکلی وکړ. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
وروسته له هغې چې پاکستاني چارواکو او طالبانو په دې وروستیو ورځو کې په پرله پسې ډول د دواړو خواوو د ستونزو حل په اړه بېلابېلې څرګندونې او له یو بله هرکلی پیل کړي، ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان او د چارو شنونکي نوي پړاو ته د دواړخیزو خبرو اترو داخلېدل بولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسقدار د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړای چې دوی هیڅ چاته د غلطو فکرونو اراده نه لري. سراج الدین حقانی د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 28مه په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې دا جهتونه دي د افغانستان د ورانولو او ګډوډولو په ځای د دې هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. نوموړي په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت په لور ټولنیزو رسنیو کارونکو او ځینو خصوصي رسنیو پر اکسپانه د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 28مه خبره شوې، پکې ویلي د هر هغه چا هڅې ستایي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل سبب کیږي.
افغانان د چا دپاره د ضرر او د تهدیدونو د غلط فکرونو اراده نه لري. موږ په دې کې هم هغه اړخونه جهتونه چې د افغانستان په نیت باندې ښه ګمان لري، ښه اراده لري، د هغې منندوی ستاینه یې کوي. لکه څرنګه چې د څو ورځو مخکې په پاکستان کې د علماو یوه غونډه وشوه او د علماو د غونډې په ترڅ کې دغه چې کومې د افغانستان د خیر په بنیاد څرګندونې کړې، دغه موږ منندوی یو. همدغه رنګې پرون ورځ بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار صاحب د افغانستان په باره د خیر څرګندونې وکړې. موږ وایو چې که د خیر څرګندونې د هیوادونو ترمنځ باندې نیک تعاملات وي، نیک څرګندونې وي، ولسونه سره ګنډل وي، موږ د ټولو هغو خلکو ستاینه کوو.
ښاغلی حقانی ټینګار وکړ چې د ستونزو د جوړولو په صورت کې افغانان د دفاع مشروع حق لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسقدار د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د دسمبر په 28مه اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د هغې فتوا هرکلی کړی و چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان دینی علماو صدره کړې وه او د افغانستان له خاورې بهر جګړه ناروا اعلان کړې وه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د دسمبر په 10مه په کابل کې راټول شوي وو او د یوې پریکړنی په صادرولو پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي اعلان کړی و چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر خلاف له افغانستانه بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تک جایز نه دی. دا فتوا تر هغه وروسته صادره سوه چې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب ویلي و چې د دوی او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو درېمګړو ترې غوښتنه کړې چې د پاکستان د جګړې ضد فتوا صادره کړي. اسقدار ټینګار کړی چې که طالبان دا فتوا عملي کړي، د دوی د حکومت چارواکي چمتو دي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بیا وارزوي. د هغه څه دي چې د چارو ځینې پوهان هم پرې ټینګار کوي. له دې ډلې د سیاسي چارو پوه او پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د چارواکو وروستۍ څرګندونې د دوی د اړیکو نوی پړاو ښیي، خو ټینګار کوي تر هغه چې د درېمګړو هیوادونو په منځګړیتوب په دایمي ډول د دواړو هیوادونو ستونزې حل نه سي، دواړو خواوو ته به تدریجي نښتې پای ونه مومي.
د کابل او د پاکستان ترمنځ ختم نه دی، بلکې بله بڼه غوره کړې ده. د دغې منازې حل په اوسنیو شرایطو کې روښانه لیدل کېږي. نه کړکېچ خپل یو منطقي حل باید پیدا شي. که چېرې سار د پاکستان لخوا ساتل کېږي، تمه چې دا وضعیت نور هم کړکېچ نه وي، نور یې هم خرابوي، نو نور هېوادونه کولی شي چې البته او دا ښه هم دی چې دا منځګړیتوب وکړي.
د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وروسته له هغې اړیکې په بېساري ډول ترینګلې سوې چې پاکستان د روان کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بمباری وکړې او په دې بمباریو کې عامو افغانانو ته مرګزوب لې واوښتې. تر هغه وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي او نښتو زور واخیست چې وخت ناوخت یو بل ته د مرګزوب لې اړولو اداوې هم کوي. اسلام آباد تل ادا کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي غړو ته ځای ورکړی او ټي ټي پي له دې هېواده پر پاکستان حملې پلانوي، خو افغان طالبانو په وار وار دا اداره کړې او د پاکستان نامنی د هغه هېواد کورنۍ مسله بللې ده. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه، استنبول او ریاض کې د طالبانو او پاکستانی پلاوو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه په کابل کې د اقلیمي بدلونونو د نتایجو په وړاندې د بیړني اقدام غوښتنه کوي. د دغه سازمان د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هیبیتات په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. په همدې حال کې د پلازمینې د ځینو غیر رسمي سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي د ښاري خدمتونو د نه موجودیت تر څنګ اقلیمي بدلون او دغه راز د ژمي په موسم کې د روغتونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات د کابل ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره د اقلیمي بدلونونو پایلې اندېښمنوونکي بولي. د ادارې یک شنبه د دسمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړي چې اقلیمي بدلونونه د دې ښار د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو لپاره جدي پیغامونه لري. د بیان لمخې د افغانستان د ښاري نفوس له 30% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي او په وینا له هرو 15 کسانو څخه 4 په غیر رسمي سیمو کې میشتي. غیر رسمي، غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډېرې داسې مې له زیربنایي اساسي خدمتونو لکه پاک اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. په همدې حال کې د پلازمینې د ځینو غیر رسمي سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د خاري خدمتونو د نه موجودیت تر څنګ اقلیمي بدلون او د غراز د ژمي په موسم کې د روغتونو کمښت دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي مرتضی ازادي راډیو ته وویل:
مادر یک منطقي غیر پلانیز
موږ دلته په غیر پلاني سیمه کې ژوند کوو. د اوبو سیستمو نشته، د فضلاب سیستم هم خراب دی، د بل خوا اقلیم هم بدل شوی دی او وچکالي هم زیاته شوې ده. تر لدې چې ژمی دی خو هوا د تیر کال په پرتله ګرمه ده او ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د کابل د احمد شاه بابا مینی یو اوسیدونکي رحیم الله هم ورته شکایت وکړو. دی وایي کله چې باران کیږي سړکونه له اوبو ډکیږي، سړکونه او کوڅې تنګي دي. کله چې په کوڅو کې دوه موټر سره مخامخ شي بیا لاره بندوي. د دې ترڅنګ چې باران کیږي اوبه د خلکو کورونو ته نوځي او خلک له خپلو کورونو نشي وتلی. په همدې حال کې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ وایي هڅه روانه ده چې غیر پلاني سیمې منظمې شي او اړین خدمات ورته وړاندې شي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل:
کابل ښاروالۍ هر کال پراختیایي پلانونه لري چې غیر پلان شوي سیمې منظمې شي. په تیرو 4 کلونو کې 380 کیلومتره نوي سړکونه جوړ شوي دي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي چې غیر نقشه شوي سیمې نقشه شي.
کابل د لوړ نفوس او د خاري خدماتو نشوالي لامل د اقليمي بدلونونو او د هوا د ککړتیا په وړاندې د زیانمنونکو خارونو په ډله کې شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدو پروګرام یو ان هبیتات مخکې ویلي چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړي توګه خزي او نجونې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د دغه سازمان په خبره د اقليم د بدلون او طبي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. یو ان هبیتات دغه راز ویلي چې ډیری راستنیدونکي افغانان په خارونو کې استوګنه غوره کوي او د کار د خارونو په عامه خدماتو فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM لدې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې له 300,000 زیات افغانان د اقتصادي ستونزو، وچکالۍ، اقلیمي بدلونونو او د تیرو 3 لسیزو د بې ثباتۍ له امله په کور دننه بې ځای شوي یا له بهر راستانه شوي. د مرسیکور په نوم یو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو جدي بحران او وچکالۍ سره مخ شي. د سازمان د کابل اوسنی نفوس 2 میلیونه کسان بللی او داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ دا ښار له 6 تر 8 لکه کسانو لپاره طرحه شوی. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر کارپوهان هم د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوي چاپیریالي ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او حکومتونه باید د نویو ودانیو د جوړولو پر مهال شنو سیمو ته پاملرنه وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشتیگی ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداری ات زر ته زر خال کی
د زیان گالو شخ
پنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
ساده او روانه جبا
او کچری میدال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میدال ور کړی وای سوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
افغانستان ته لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه تازه ستنې شوې کډوال وایي د سرپنا نشټوالی یې ژوند له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که په دې برخه کې ورسره همکاري ونه شي دا وضعیت ښایي په یو بشري ناورین بدل شي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ژمي د موسم لپیل او د هوا له سړېدو سره سم افغانستان ته یو شمېر تازه ستن شوي کډوال وای د سرپنا نشټوالی د دوی او کورنیو ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که مسؤولې ادارې پاملرنه ونه کړي دا وضعیت ښایي په یوه بشري ناورین بدل شي. یو کډوال چې تازه له پاکستانه راستون شوی او دا مهال د کندهار په ولایت کې اوسېږي او نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له خپلو ماشومانو سره شپه او ورځ یو تر پال لاندې تیروي.
دلته خو موږ چې درې اولادونه لرم پیل خواهی ساړه کېږي یخي کېږي زمغه لپاره خوب نشي کولی بس دا یو تر پال دی همدې یو تر پال لاندې ویلي کېږو کرهي کور پیدا کېږي نه او که پیدا سي هم ډېر ګران ډېر قیمته که موږ سره مرسته ونه شي موږ به ختم شو.
په همدې حال کې یو بل کډوال چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستانه خپل هېواد ته ستون شوی او دا مهال په کندوز ولایت کې ژوند کوي وایي د راستنو شویو کورنیو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
خو ژوند بېخي تریخ په سر تېرېږي الله ډېر ځله خراب دی پر موږ باندې والله کور ژوند نشته دلته د یو بل چا په کور کې مو کوشنیان ځله غورځولي دي سامان مو باران جمال وا او ته پراته دي چې هلته غلی وم طالبان ته هم ورغلم مال څه کومک راسره وکړي خیمه تمبو ممبو یو شی والله بلته خالي لاس راغلم کور سه بکره نه پیدا کېږي لږ زر افغاني باندې یوه کوټه قدر کې ځای بکره دی چې هغه به بجې ته بجلا اخي بجلي د بجلا ورکه او به بجلا ای
یوازې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي کډوال دې ستونزې سره نه دي مخ بلکې یو شمېر هغه کډوال چې له ایران هم خپل هیواد ته ستنه شوي وایي د هوا په سړېدو سره یې ګزاران سخت شوی دی. له دې ډرې د څلور ماشومانو پلار باز محمد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته په شبرغان کې یو هیڅ سایت کار او روزګار نشته جمعې هم دی دا څو شپې کېږي چې اولادونه مې جومات ته د ډوډۍ راوړلو لپاره ځي او څلور پنځه ډوډۍ راوړي.
دا کډوال د طالبانو له حکومت او همدارنګه له ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د سرپنا برابرولو او لومړنیو مرستو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په کندهار ولایت کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د دویم ښارګوټي د ځمکو د ویش بهیر هم پیل کړی دی. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د کندهار د کار او ښار جوړونې ریاست په حواله راپور ورکړی چې دا ښارګوټی شاوخوا 3000 جریبه ځمکه لري او ټاکل شوی چې 4000 کورنیو ته وویشل شي. مخکې له دې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو حکومت لخوا کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو خبره شوې وه، خو افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ډېر پراخ دی او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنېږي چې دې چارې د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په وړتیا اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا UNHCR ته خپرو شویو شمېرو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. نړیوالو بنسټونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د اقتصادي ناورین او د ژمي د یخنۍ په شرایطو کې د کډوالو پراخ ستنېدل کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بېساری فشار راولي او که بیړنۍ ملاتړي ونه شي د راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي توګه لا پسې خراب شي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له 8 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خپرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي
په کابل کې د حضور چمن چې لوګدو کلونو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پراورسته کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای وو، اوس د واټونو د سر پلورونکو او لیلامي پلورونکو په بازار بدل شوی دی. په کابل کې وشمیر ورزشکارانو او هم عامو خلکو د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضور چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی، خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. نور تفصیل په رپورت کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمیر پلورونکي چې کراچۍ او حضوري چمن ته لیږدول شوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې د ځای ته انتقال شوي پلوري کم شوی او لګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پلورل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډېر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډېر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لرې یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي
پورت وخت کې یو شمیر ورزشکاران چې په خوا یې په دې چمن کې تمرین کوو د طالبان د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. که دوی حضوري چمن لاسګاه او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15مه د ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې وروستی پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي. د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول شوی دی؟ د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده شویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادېږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل:
چمن کله د پاتراف راتو د جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو، چې مونږ د خپل جشن تجلول او دلته په چمن کې به مونږ ګرځېدو، سپور به مونږ کوله. خدای دې ګوجرابې ته لکه سابقه غوندې هماغه چې ورغول شي، هماغه تکشین شي او خلک دې د ورزش او د خپل سپورتوب خاطر باندې استفاده کړي، وکړي ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو دوو لسیزو کې په کنډوالا بدل شوی و او آن په نشه یي توکو دروغ د کسانو د راټولېدو په ځای بدل شوی و. دا سیمه په 1909 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال 10 میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ شي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړی سي. خو په تدریجي ډول د چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي لامل بیا شړ او په کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونی سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.